ګټه به ونه کړي. قیام الدین مبارز لیکلي د انتخاباتو د پایلو ځنډول د افغانستان په زیان دي، نو باید چې دغه پایلې یا نتیجې ژر تر ژره اعلان سي. د جعفري په نامه اورېدونکي لیکلي، اوربند په سولې کې داسې معنا لري لکه په لمونځونو کې فرض لمونځ. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په هلمند کې په سولې کې دیرش خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، حکومت او سوداګر باید له دوی سره مرستې وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل سي، اساسي او بشري حقونه پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زهمین هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ له کوره د نجونو د تېښتې په شمیرو، عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېښتې څومره پېښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاس په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللي دي چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډېر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې، یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول سوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کېږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې بیا شو سره ده په خپل خواخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د ده هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونو کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پر نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق یا شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خځې مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسي چې د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایی ارگانونو ته وسپارل سی. بل پیشنهاد زمونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چونو ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پا گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکنم.
دیر از یتمنه نه درانا وریدون که داوه ده دیوانه ده اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلیوانه خو وقت ولره.
جواند پا شیبو کی
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندولو ته ورولو. د چندول کلمه څه معنا لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخکې دی.
د چندولو د خلکو په خوانی فرهنګ څه ډول وو؟
خلک ډیر با کلتوره خلک دی، ډیر با فرهنګ خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چا له غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
خلق د چندولو د کورونو په اړه څه وایي؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور شوند ازاره سرایونه دغه موږ د پاره نو یارتي دغه چندول آسو پاس لیرې نږدې دغه علاقه
نن په همدې حکله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیږو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اګوتونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د ار افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري